روغتیا شتمنی ده. د امریکا جا آشنا رادیو کوربنا شافیا سردار. د امریکا جغ د روغتیا د خبرونې ډیرو ګران اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. دا د امریکا جغ آشنا رادیو د روغتیا اونیز خبرونه پیل شوه. درنو اوریدونکو، نن په خبرونه کې د غټو او کوچنیو کلمو په تکلیفونو او د نس په دردونو باندې خبرې کوو، او د دې تکلیفونو په علایمو او د هغوی په مخنیوي باندې به هم د خبرونې محترم میلمه ستاسو سره خبرې وکړي. په دې خبرونه کې زموږ محترم میلمه د اندرا ګاندي د روغتون سرطبیب ډاکټر صاحب نورالحق یوسف زیدی. درنو اوریدونکو، کولی سئ چې په 001-202-619-1-16 باندې زنګ ووهئ او د موضوع په اړه د محترم نورالحق یوسف زیدی صاحب سره خبرې وکړئ. ډاکټر صاحب السلام علیکم، په خیر راغلاست خبرونې ته.
بله، سلام علیکم. سلام تاسو ته او سلام تاسو ټولو همکارانو ته، همدارنګه ټولو اوریدونکو.
خدای مو ژوندۍ لري. ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب چې تاسو همیشه زموږ سره په خبرونه کې زموږ د اوریدونکو وسوالو ته ځوابونه وایست. نن مو محترم ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی د انسان د کلمو، یعنی د غټو او کوچنیو کلمو په تکلیفونو باندې خبرې کوو، او په دغه ډول د نس په دردونو باندې چې په خپله موږ ته په خبرونه کې اوریدونکو ټلیفونونه کړي وه او زموږ څخه یې دغه موضوع غوښتې وه، نو د دوی د غوښتنو پر اساس باندې مو بیا هم و دې موضوع ته نن تاسې ته تکلیف درکړلی او خپله خبرونه ته راغلاست. نو پښتنه به لومړی تر څخه وکم ډاکټر صاحب، چې د انسان د کلمو په باره کې، چې د انسان کلمې په څو ډوله دي او کلمې څه ډول تشریح کوي، مهرباني وکړئ.
مننه. د انسان د کلمې په مجموع کې موږ کلمې په دوه برخو ویشو، چې هغه غټی کلمې او وړی کلمې دي. بیا وړی کلمې په خپل په درې برخو ویشل کیږي، چې یو ته مونږ اسناشا یا ججنوم وایو. بل ججنوم دی چې هغه اوترین برخه ده، او بل ایلیوم دی. ورپسې چې غټی کلمې شروع کیږي، غټی کلمې هم بیا په څو برخو ویشل کیږي، چې هغه اوله برخه چې د وړو کلمو سره وصل ده دې ته مونږ سیکوم وایو. بیا ورپسې دغه ترانسورس کولن دي، او همدارنګه اخري برخه د کلمو بیا سیګموید ده، او اخري برخه چې په مقعد ختمیږي بیا هغه ته مونږ ریکټوم وایو.
ریکټوم
چې دغه سیګموید او ریکټوم ته مونږ تاسو اکثرا دغه اخري برخه ته زمونږ تاسو خلک ورته غټې کلمې اکثرا دته بیا وایي.
بله بله بله، ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب. بیا به هم راسو چې محترم نورالحق یوسفزی صاحب، چې د کلمو په دردونو کې، یعنی تاسو اوس کلمې په ښه ډول تشریح کړلې چې غټې او وړې کلمې دي، او وړې کلمې هم په درو برخو ویشل سوي، غټې کلمې هم په څو برخو باندې ویشل سوي دي، نو اکثره دردونه چې پیدا کیږي په انسان کې د کلمو دردونه فرق سره لري؟
بله بله، مهمه دا چې ډېر داسې ناروغۍ دي چې په هغه په وړو کلمو کې دي، او ډېرې ناروغۍ په غټو کلمو.
بله،
دغه د کلمو امراض په مجموع کې بیا بعضې داسې امراض دي چې په دواړو کې شریکه پیدا کیږي. مونږ دغه امراض چې په کلمو کې اکثرا پیدا کیږي، د کلمو د وړو او غټو کلمو خونریزیانې دي، همدغه کلمو کې سرطانونه دي، دغه کلمو د دواړو التهابات دي، او همدارنګه میکروبي ناروغۍ دي، پارازیتي ناروغۍ دي. بل د سو یازمې بعضي امراض دي چې موږ ورته سیلیاک ډیزیز وایو، بعضي حساسیتي ناروغۍ د کلمو دي چې هغه ته هم حساسیتي وایم، که دغه ماسیتي امراض دي چې هغه ته مونږ کرون ډیزیز وایو. په مجموع کې بل د سي ډير ناروغي دي چې ايريټيبل باول سندروم مثلا بل په کوم موخه د سي مرز هم شته چې د جاز د مواد غذایی لکی چې موږ ورته مال ابزرپشن سندروم وایو او بل اخر هغه شی چې ټول خلک ورسره آشنا دي د کولمو او د معدې زخمونه دي چې پپټیک ډیزیز ورته وایي دغه په مجموع کې د لوی کټګوریانو د کولمو د ناروغۍ دي خو چې څه په افغانستان کې زیات اوس عام دی
بله
هغه مثلا بل د کولمو رښتیا بندشته چې هغه د مختلفو ناروغیو لکه بلې نو هغه شی چې په افغانستان کې ډیر زیات عام دی هغه دغه د معدې او د کولمو زخمونه دي د غټو او د وړو کولمو انتانی او پرازیتی ناروغی دی اندارنگا اسحالات دی اوس د کلمو سرطانون هم ورز پا ورز مخت زیاده دوده دلیل داده شو سه تشخیص کیگی او اندارنگا چیشه چه دیر زیاد اوس آم ده هغه انده میکروبی ناروغیو که چې بیا ورسته په د میډیا او د کولمو په زخمونو باندې تبدیلېږي هغه دغه د ایچ پایلوري او میکروب د شو سپیشي زیات شوی دی
بله بله نو براسو ډاکټر صاحب پر د میډیا او کولمو په میکروبي ناروغي باندې په وژغېږو او اکثره په غټو کولمو کې ځینې داسې ډول میکروبي ناروغي پیدا کیږي چې د انسان بعض وخت نازیا یا مثال استفراغونه ورته پیدا کیږي په میده کې د پیچش ورته پیدا کیږي نو دغه د چش څخه اکثره د غټو کولمو دردونه د کومو میکروبونو څخه پیدا کیږي
مختلف میکروبونه او پرازیتونه کې به شي چې په غټو کولمو کې د د التهابات او بل اخر دغه د مرزونو سبب شي خو زیات هغه ناروغي چې په افغانستان کې په غټو کولمو کې لیدل کیږي هغه پرازیتی ناروغي
دي بله بله
د چینجونه نیولې تر دغه امیبا او جاردیا چې اوس په افغانستان کې د صحي اوبو د کموالي له کبله پیدا کیږي هغه ډیر زیات دي هغه امیبا او جاردیا چې دا دواړه پرازیتونه دي نو دغه ناروغي اکثرا د ګیډې درد پیچشونه او خونداره یا د وینې سره یو ځای د وینې او بلغم سره یو ځای پیچش د پیچشونو سبب کیږي چې په اول کې د دې ناروغي هغه عمومي علائم دي چې د نس درد دی د لویدی د استفراغات دی د نس پړسیدل دی د نس په نس کې د غازاتو زیات تولید او بل اخر د تغوت زیاتواله په تغوت کې یا په غذایته موادو کې د بلغم او د وینې موجودیت ته په زمن کې کله چې تغوت فیل منسرازي یعنی سړی تشناب ته ځي په هغه وخت کې د شدید درد احساس دی
بله ډاکټر صاحب واقعا دا موضوع ډیره غټه موضوع ده او وخت هم کم دی نو موږ به د اوریدونکو سره په تماس کې سو او د دوی سره به هغه تکلیفونه چې دوی لري دوی به ساس سره شریک کړي څنګه ډاکټر صاحب خوښه مو ده
بیخي
صحیح نو اوریدونکو په لاین کې دی مهرباني وکړئ نن په غټو کولمو او کوچنیو کولمو باندې چې کوم تکلیفونه لري او د نس په دردونو باندې خبرې کوو مهرباني وکړئ پوښتنه وکړئ
سلام علیکم
وعلیکم سلام
رضا د قربان کوم چې په ځان مرمنه کوم له تاسو ما موزه ما درک ته
بله بله بس مهرباني وکي پښتنه وکي څه تکلیف لري مې ډاکټر صاحب ستا ډاکټر صاحب
ما نن کاټ کوم ځان مله د موزه ما غوښه ما ته ټول ما د موزه را
بخښنه
کوم نن کوم پلیز باندې زما نه یو دې فرزت ورته دې مله له تاسو
دا پروګرام ستاسو ته پاره دې مهرباني وکي
مات
خپل
خپل یو څه دا د مات کومو د کی غرم مات کومو د نور وخت نه غرمې خپل بس یو غرمه دا د خپل لري او د مو خپل لري دا د ګران خوري چې دا کوم بیا ژوند ویني چې خو شي چې لري کومې پچې دا کومو د دې کې دا خپل لري
هر
دا یې لای دلته زه نه تا بیا هم نه نه کوم بیا هم نه نه بیا هم نه
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، دا اوریدونکي چې پوښتنه وکړله خو موضوع یې یو رقم معلومه داسته غنه وه، زما د کولمو دردونه وایي اکثره د غرمې د خوا څخه.
اصلا د دې اوریدونکي غږ ما ته هم صحیح نه راتله، ما غوښته چې تاسو نه
بله
ما ته ډېر کټه
وکړه.
په هر صورت مهمه خبر دا ده چې دومره زه پوه شوم چې دا دغه زموږ په اصطلاح مزمنه د کولمو دردونه لري، یعنې د ده درد زندینی دی. نو هغه دردونه چې په کولمو کې ډېر زندینی وي او کله دوی ته مثلا نفخ و باد زیاد پیدا کوي او کله اسهال او کله قبض وي، دغه دوه درې ناروغۍ تر دې عنوان لاندې مطالعه کېږي چې یو موږ ورته کرون ډیزیز وایو او بل یې السراتیف کولایتس او ایریټیبل باول سندروم. نو د دې له خاطره چې د دې ورور یا د دې اوریدونکي دغه مرض تشخیص شي، ډیره مهمه خبر دا ده چې د دوی باید معاینات وشي. مثلا ډیره مهمه خبر دا ده چې اول د دوی دغه غایته مواد باید معاینه شي، د غایته موادو کلچر باید وشي، او بالاخره که میکروبي ناروغۍ رد شي بیا نو مجبور یو چې د دې مریض ته موږ هغه اندوسکوپي ورته وایو، چې اندوسکوپي یو عمومي اصطلاح ده. دا بیا کېدای شي چې کله چې د مثلا د خولې او د میرې او معدې ته راتېرېږي دا یو نوم لري چې موږ ورته ګاسټروزوفاجوسکوپي وایو، او که وړو کولمو ته تېرېږي مثلا ډډینوسکوپي ورته وایو، او که د مقعد له لارې معاینه کېږي پروکتورکټوسکوپي یا سیګنلډوسکوپي. دغه قسمتونه باید د دوی د کولمو ولیدل شي چې پرابلم څه شی ده، تر څو بیا د مرض سره سم دوی ته تداوي شي. نو زما توصیه دوی ته دا ده چې په اوله عادي معاینه نه شروع کړي، چې د غایته موادو عادي معاینه ده چې د مایکروسکوپ لاندې باید وکتل شي چې په د دې په موادو غایته کې مثلا باکتریا شته که نشته، پارازیتونه چې شته که نشته، د دوی سو هاضمه څنګه ده. په مجموع کې دوی د یو متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي او د هغوی د مشورې سره سم معاینات وکړي تر څو د دوی مرض تشخیص شي.
یعنی د علاج وړ دی معلومداره مرض د ډاکټر ته چې ولاړ سي و معاینات وکړي اتمی مرض
معلومېږي، سل فیصده تداوي کېږي.
ډیرله. او یو بل پوښتنه یې دا وه چې وایي امیدوار یا حاملهدار ښځې اکثره دوی د کولمو دردونه لري، نو وایي دا ولې ډاکټر صاحب؟ خو نو بیا به هم فرق سره لري.
مهمه خبر دا ده چې کله چې د میندې حاملهدار شي نو دوی اکثرا ډېر دوی دغه رژیم د غذایي تغییر کوي، او کله کله دوی هغه غذایي مواد چې اصلا غذایي مواد نه دي هغوی ته هم زړه کېږي. مثلا تاسو به لیدلي چې په کور کلي کې یو خور چې مثلا حاملهداره ده، دوی حتی تر دې یاده رارسېږي چې لوټه خوري، خټه خوري، مثلا دا د ګل سرشوي خوري، مثلا د چای هغه اصطلاح پاتې شونی خوري که نه، چای چې چیتیږي هغه د چای پاڼې
خاورې خوري اکثره.
نو دغه خاورې خوري. نو د دوی زه داسې فکر کوم چې او بل دا ده چې په مجموع کې کله چې ماشوم د درې میاشتو نه په نس کې دا جنین لویږي، کله کله د معدې ناارامي مور ته پیدا کېږي، حتی تیزابیت لکه چې د سړي تیزاب د معدې زیات شي دغسې تخریشات په معده کې پیدا کېږي. او بل دا ده چې په خپله چون ماشوم په نس کې دی، کله کله دغه د ماشوم فشار په خپله په دې کولمو باندې خصوصا په غټو کولمو باندې کله کله راشي، او د قبضیتونو او دا د هضمي سیستم د نارامۍ سبب کېږي چې کله کله دا نورماله خبره ده، او کله کله چې میندې مثلا هغه غذایي مواد چې صحي نه دي او حتی هغه مواد چې غذایي مواد موږ ورته نشو ویلی چې هغه خوري، نو طبیعي ده چې هاضمي سیستم ته به ضرر رسېږي.
بله. نو دی باید څنګه وکي بعض وخت چې دغه دردونه پیدا سي زموږ عادي هغه په اصطلاح علاج څه دي چې په کورونه کې اوسي؟
مهم خبر دا ده چې دوی د همیش باید اول خو نظافت د ایمان جز ده او نظافت د غذایی مواد و نظافت او پاکواله دا د هضمی سیستم په خصوصا په میکروبی ناروغی و په جلوگیری کې سخت اساسی رول لري. دوی مثلا په دغه فاصله په دغه مرحله کې چې دوی حامله دي یو خدا ده چې دوی ډیر کوشش کوي چې سبزیجات پاک سبزیجات خ میوه‌جات او همدارنګه غذایی مواد هغه غذایی مواد چې حتمی نه ده چې دوی باید حتما غوښه وخوري او حتما د مثلا قیمتي غذا خوري خو هغه مواد چې دوی په خپل کور کلي کې لري د هغوی نه باید زیات استفاده وکړي چې په دې مرحله کې دوی زیات د اوسپنو د اوسپنې او همدارنګه د فولیک اسید او د کلسیم په کموالي باندې اخته کیږي. نو دوی د هغه مواد خوري چې دغه شیان پکې ډېر دي. مثلا د اوسپنې د کموالي د جلوګیري لپاره ټولې ترکاري خصوصا پالک ټول میوې خصوصا مڼې همدارنګه ټول لبنیات او دغه لحمیات خصوصا ځیګر او بډوډي او غوښه دا د دوی د اوسپنې د کموالي نه جلوګیري کوي او بل فولیک اسید په ټولو حبوباتو کې شته. نو بل کلسیم مثلا په اطرافو کې هغه شی چې ډېر زیات دی هغه د غوا شیدې دي مستې دي او همدارنګه تروې او چکا او دا شیان خصوصا لبنیات ډېر په اطرافو کې پیدا کېږي یا د چرګې هګۍ کنه. نو دوی په دغه مرحله کې ډېر کوشش کوي چې هغه غذایی مواد چې مثلا زیات اوسپن او کلسیم او همدارنګه فولیک اسید چې د ماشومانو د نارمل د جنین د نارمل تکامل لپاره ضروري دي هغه استفاده وکړي. او په زمون کې اوس الحمدلله په دغه صحي کلینیکونه په ټول افغانستان کې حتی په ډېرو لرو پرتو سیمو کې شته او صحي کارکوونکي شته په کلی کور کې اوس هغه څورته د محل دایې مونږ ورته وایو دا شته چې دوی د حامله دارو خویندو لپاره ډېر ښه راهنمایګان لري او په زمین کې د دوی سره دواوې شته. مثلا مونږ دغه فولیک اسید او اوسپنه کنه د تابلیت د هر دغه محل د دایې سره شته په دوی په هغه او ټول مند ته ورکولی شي او دا ډېر مهم جز د نارمل جنین د تکامل لپاره. کله چې دوی ته دغه مشکل پیدا کېږي د هماغوی سره د مشوره وکړي او د هغوی په مشورې سره د خپل غذایي رژیم او کله کله هم که ضرورت وي او کمخولي زیاته وي د اوسپنې مشتقات دی د هغوی نه واخلي او استفاده دې وکړي.
ډېره مننه. ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی واقعا مفید معلومات مو ورکړله او په دغه ژبه زه په دې پوهیږم چې ټول اوریدونکي زموږ وطنوال ټول پیږي او د ډاکټر صاحب د خبرو څخه به استفاده وکړي. نو یو بل اوریدونکي به واخو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست وروره.
السلام علیکم. جوړ په خیر شپې جان خور تاسو محترم ډاکټر ته سلام وړاندې کوم.
سلامات اوسئ. مهرباني وکړئ.
منو سلام تاسو.
او جعفر یې ټلیفون په لیکه ما
جوړ
خور تاسو ډاکټر صاحب ته
په خیر راغلاست.
سلام علیکم ډاکټر صاحب. دا کله په افغانستان کې خو دا موږ رواجونه دا د پسرلی دا د دلته چې دا ټول په دې موسم کې خلک دا کورنی جلاف کوي کم لوی ګل د دې پاک لکه ډاکټر صاحب یو نظر راکړي او بل چې کله دلته دا کورنی د انګریزي دواوي چې خلک کاروي یو دوه قسمه ګولۍ دي چې د کولمو د درد لپاره د پلاجلو میتودین دا خلک چې دوی دایمي خوړل څنګه دي او بل چې دایمي کمزې د غیرستان لپاره به څه وکړي.
دایمي اوکې بېخ سمه ده. نو ډاکټر صاحب امید دي چې د محترم جعفری صاحب سوالونه تاسو اخیستي.
د دوی ټول سوالونه مو واخیستل.
بله مهرباني.
د جعفری صاحب نه کوم نن دوی ډیر ښه نقاط ته اشاره وکړه. اول دا چې دغه کورنۍ جلاب کړه، مهمه خبر دا ده چې هغه مواد چې په کورنۍ جلاب کې تینه استفاده کیږي د دغه اصلي زړی یا اصلي مواد چې موږ مؤثره مواد ورته وایي هغه موږ نه پوهېږو چې دا څه شی دی. خو موږ بیا هم دغه د چنجو ضد دوا ډیره ارزانه او په زمن کې د اولیه صحي هغه مرکز چې کوم دی، حتی هم دغه صحي کارکوونکی چې په کلي کې ترین شوی دی د هغوی په بسته کې د چنجو دوا شته. او دبلیو ایچ او داسې حکم کوي چې هغه ممالک چې هاره ممالک دي او هلته دغه د چنجو تستلا د کلمو د چنجو وقوات ډیر زیات دي، دلته وایي ټولو ماشومانو ته په کال کې حداقل یو ځل باید د چنجو ضد دوا ورکړل شي. د همدې له خاطره په افغانستان کې اوس د مکتب ماشومانو ته په کال کې حداقل یو ځل د چنجو ضد دوا ورکول کیږي. نو دا جلاب حتمی نه دی، جلاب خو موږ داسې اصطلاح ده چې داسې دوا خوړل کیږي چې په هغه کې خلکو ته اسهال پیدا کیږي، نو حتمی نه ده چې دغه اسهال د چنجو د ولودلو سبب شي. نو که چېرته موږ خپلو ماشومانو ته او حتی غټانو ته په کال کې یو ځل د چنجو ضد دوا چې ډېر بې خطره دی هغه ورکړو، نو دغه د کولمو د چنجو نه به ماشومان او غټان په مجموع کې په امان کې پاتې شي. دا یو موضوع. دومره موضوع دوی چې ورته اشاره وکړله د دغه د فلاجیل او د میتودین خوړل دي، خبر دا چې دغه دوا رښتیا هم چې په افغانستان کې ډېر خلک په خپل سر اخلي او مصرفوي، در حال کې چې دا ډېر توکسیک یا زهرجن مواد دي، خصوصا جګر لپاره دا ډېر موزر دي. موږ ورته هیپاتو ټوکسیک وایو، دا ډېر هیپاتو ټوکسیک دوا ویدي. نو مهمه دا ده چې دغه دوا چې ده په کولمو کې چې د کولمو په امراضو کې چې استفاده کیږي هغه امراض ته استفاده کیږي چې هغه د جاردی او د امیب لپاره دا اصلا امیبوسیدل دی، یعنی د امیب وژونکی دوا ویدي. نو که حتی په ماشومانو کې داسې شدیدا ویل کیږي چې که چېرته یو ماشوم اسهال دی او هغه هم خونی پیچ دی او د ده مواد غایطه تاسو معاینه کوي، په هغه مواد غایطه هم کې ولیدل شي چې دا فعال امیب لري، وایي چې تر څو د امیب په سایتوپلازم کې تاسو آر بي سي یا سره کرویات نه دي لیدلي نو تاسو حق نه لرئ چې دغه مترینډازول استفاده وکړئ، ځکه چې د ده توکسیسټي ډېره زیاته ده. نو دې له خاطره زما خواهش او زما هیله خپل د ګرانو وطنوالو نه دا ده چې دغه دواوې په مجموع کې باید سړی ډېر په خپل سر استفاده ونه کړي، او چې استفاده یې کوي بیا د ډاکټر په مشورې او د معاینات نه وروسته، ځکه چې اکثره دواګانې د هغه د مفاد نه نقص ډېر زیات وي.
بله بله. او په لنډ ډول که ډاکټر صاحب دایمي قبضې یاد کړلی چې بعضې خلک
بله بله دا مې شوی و. مهمه خبر دا ده چې قبضیت یو عرض دی، دا مرض نه دی. نو هغه خلک چې دایمي قبض وي باید د هغه موادو نه زیات استفاده وکړي چې په هغه کې فایبر زیات وي. او ډېره ښه خبر به دا وي چې موږ په خپل غذایي رژیم کې د سبزیجاتونه او د میوه‌جاتونه زیات استفاده وکړو، په زمین کې مایات هم په کافي اندازه واخلو، خصوصا د قبضیتونه په هغه خلکو کې زیات شي دوی زیات مثلا هغه غذایی مواد مصرفوي چې اکثرا جذبیږي او اصطلاح تفاله کم ولري کنه، او په زمین کې کم مایات استفاده کوي نو دوی ته قبضیت پیدا کیږي، خصوصا په دوړي په موسم کې دا زیات وي. نو خبر دا وی چې دوی هغه څوک چې ډیر قبض دی په رژیم د غذایی کې خپل سبزیجات او میوه‌جات زیات کړي او په زمین کې د مایاتو نه زیات استفاده وکړي، زه مطمئن یم چې قبضیت به رفع شي.
بله بله ډاکټر صاحب، 15 دقیقې پاتې دي، نو یو اوریدونکی به واخلو وروسته به ستاسو وروستۍ توصیه د اوریدونکو ته چې څومره وه هغه به ورته وړاندې کړي. مهرباني وکړئ تاسو په لین کې اوسئ. بله بله، پلین کیست؟
زوال
وعليكم السلام. پښتنه وکي لږ وخت پاته دی په
د ایچ پایلوري په دغه ایچ پایلوري نو کولی دی چې تداوی شي دا او تداوی کې دا امکان دی تداوی دا
څنګه bale ډاکټر څه تاسو دې سوال وخت یې اواز ډېر لري دی
بله
شه شه مهرباني کورمودان ډاکټر صاحب جواب درک تست بله مهرباني
دا د ایچ پایلوري مرض تقریبا اوس په افغانستان کې رسمي هم ډیر زیات شوی دی او د دا اصلي لامل دا ده چې دا د ناپاکو غذایی موادو د خوړلو او د ناپاکو اوبو د څښلو او یا هم د لاسونو د حفظ الصحې د نه مراعت له کبله د انسان وجود ته داخلیږي او په معده کې ځای په ځای کېږي دا هلکو بکتری همغه خلاصه اوس د ایچ پایلوري په نامه په افغانستان کې بېسي مشهور شوی د ده تداوي ډېر اسانه ده او منظم تداوي غواړي ورسره درې یا څلور رژیمه دي چې هغه دواوې حتی اوس کیتونه شته چې همدغه د ایچ پایلوري لپاره مشخص درې دوا یا څلور دواوې په یو کیت کې دي چې د اگر دوا و ده ترکیب لنظره مثلا دوا و رزوله پاره یا ده لس رزوله پاره تنظیم شوی دی خب مهم خبر داده چه تقا دوا و هم اکثرا هقا دوا و دی چه در توکسیک دی مثلا پده که مترین دازول شامل ده پده که مثلا کلوترومایسین شامل ده پده که دقا ده ایچ آیون منگورتوی دقا انهیویتر بازی دواوی دی چه شامل دی دو دری اتا چلور دواوی یو زای باید استفاده وشی و مهم خبر داده شه دا از ما توصیه داده شه پخپل سر باید شروع نشی
بله
دا دکتر که مشوره دا معاینات و دا تکمیل نوروز تکل چه دکتر مطمئن شد چه بله دا شخص تا ایچ پایلوری مصاب ده یا دا میکروب لری بعد لاغن دا دکتر پا مشوره یو خاص رژیم ورته شروع کیږي او دغه خاص رژیم د تکمیل نه وروسته طبیب چې بیا به د ډاکټر سره مشوره کوي او شخص تداوي کیږي تداوي ډیره سخته نه ده د امکان نه لري نه ده او نور مداخلو ته ضرورت نه لري ما وویل چې دا یو خاص رژیم لري او د همدې رژیم په واسطه تداوي کیږي
ډیرالله رښتیا هم ډاکټر صاحب لکه څنګه چې مخکې تاسو وویل زموږ اکثره وطنوال چې په معده کې یا په کولمو کې ځینې دردونه ولري او ځینې میکروبي ناروغي دوی ولري په کولمو کې چې یا فرضاً اسهال او یا پیچش ورته پیدا سي دوی د بعضې دغه دواګانو څخه استفاده کوي نو ستاسو نظر و دوی ته ډیر شو چې باید درنه اوریدونکي و دغه ته متوجه سي ډاکټر صاحب بخښنه دی بس صرف موږ دوی د قیل رو نو ستاسو وروستي توصيه بیا هم و هغه خلکو ته چې دوی د کولمو دردونه لري او د نس دردونه لري او ځینې بعضې میکروبي تکلیفونه لري که تاسو معلومات ورکړئ مهرباني وکړئ
لکه چې مخکې ما ارزو که د کولمو او د غټو او د وړو کولمو حتی د معدې تکالیف موږ که په مجموع کې په دوه برخو وویشو هغه مزمن ناروغۍ چې ما یې نومونه واخل لکه کرون ډیزیز السراتیف کولایټس او یا د معدې او د کولمو سرطانونه د دې وقات په مجموع کې ډیر کم دی حتی 15% هم نه راځي نور د ټول میکرو ناروغي چې په کولمو او په معده کې دی اکثرا د دوی هغه منشأ شده میکروبي دي او د غذایی رژیم په مثلا غیر متناسب غذایی رژیم او د مصالو مرچک او د مخرش موادو د استفاده نه اکثرا پیدا کیږي نو زما لومړنی توصیه او خواهش خپل د خلکو نه دا ده چې اول د خپل لاسونو د خپل غذا د خپل لوښو نظافت تامین کړي او دې ته مد توجه وکړي او بل دا ده چې خپل دغه غذایی رژیم د اصلاح کړي او متوازن او مختلف خواړه وخوري یعنی او هغه غذا چې ډیر مخارش او تروش او تریونی
داغه د استعمال وی ډیر مننه محترم د اندرا ګاندی روختون سرطبيب ډاکټر صاحب نور الحق یوسف زی ستاسو د توضیحاتو څخه ډیر مننه قدر منوریدون کو ستاسو څخه هم ډیر مننه چې د موضوع په اړه مو پښتنی وکړی تر بل خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارو